د ژوند رنگونه.
سلام ستړي مشه د ژوند رنگونه پروګرام ته مو زه فرید سیال د سید بهروز دلری د تخنیکی چارو په سمباله اختر کلی کو. نن په خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ژوند تر کډوالۍ وروسته څنګه وي. هغه کسان چې له افغانستانه بهر ژوند کوي، کله کډوال شوي، کله چې نورو هیوادونو ته تللي دي، هلته یې ژوند څنګه پیل کړی دی، د ژوند په کومه مرحله کې دي، آیا دا اسانه ده چې له افغانستانه بهر یو افغان ژوند وکړي، ځان ته امکانات برابر کړي، زده کړې وکړي، او د دې تر څنګ هغه ژوند چې په افغانستان کې درلوده له افغانستانه بهر یې ځان ته برابر کړي او کنه. نن پروګرام کې په خبرې کوو له هغو کډوالو چې دوی په دې وروستیو کې له افغانستانه راوته دي او په بهرنیو هیوادونو کې میشتي، له دوی پوارو چې د کډوالۍ ژوند څنګه وي. په خبرونه کې راسره مېلمانه شته، په جرمني کې میشت افغان کډوال ریاض مقامزی او په لن کې میشت افغان کډوال بلال هاشمی دي. تاسو دواړه قدرمن خبرونې ته ستړي مشي، په خیر راغلي. مقام ځای صاحب، له تاسو سره به پیل کړو. که تاسو راته په پیل کې ووایاست څومره وخت کېږي چې جرمني ته راغلي یاستئ او ولې مو پرېکړه وکړه چې جرمني ته راشئ؟
تر هر څه لومړی اغلی سیال، تاسو ته سلامونه او ټولو اوریدونکو ته. پوښتنه خو طبعا پوهیږو چې ټول افغانان د یو مجبوریت پر اساس مجبوریږي چې هیواد پرېږدي، نو په دغه ځای کې هغه د ریفیوجی او میګرنټ د فرق موضوع ډېره مهمه ده چې ځینې خلک مجبوریږي چې وطن پرېږدي او ځینې خلک په خپله خوښه انتخاب وکړي چې مجبور شي. نو تقریبا یو کال کېږي چې زه راغلی یم المان ته او دلته ژوند کوم. حالات همداسې شول چې مجبور شو وطن پرېږدو او بل هېواد کې کډوال شو.
هاشمي صاحب، که تاسو هم دا پوښتنه ته ځواب کړئ، تاسو څومره وخت کېږي چې لن ته راغلي یاست او څنګه راغلی؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو قدرمن همکارانو ته، مقام ځای صاحب او ټول هغه اوریدونکي په افغانستان کې، د افغانستان د باندې ټول سیمنګا گاوري ډیر مننه. لکه څنګه چې مقاومځي صاحب هم ویلې، دا د مجبوریت ده او زبدا وایم چې مطلق اکثریت افغانان چې کله مهاجرت کوي له بده مرغه هغه د مجبوریت یا مغه د یو نمبر ته په دغه اصلاح کې اخلي چې پوش فاکتور، یعنی هغه عوامل چې همیشه موږ تر فشار لاندې راولي او موږ بلاخره مهاجرت کوو. نو تقریبا د ټول افغانان دغه یو عامل دی، یو دا د پوش فاکتور دی یا فشاري. او تقریبا دوه نیم کال کېږي چې زه دلته مهاجر یم او دلته په خپل مسلک هم مصروف یم او نور هم دا شخصي وړوکی کاروبار لپاره هم حل سره کوم.
وړاندې به ستاسو کاروبار په اړه نور هم له تاسو واورم. مقام ځای صاحب، دغه موضوع چې تاسو دواړو یاد کړه چې مجبوریت نه وطن پریښودل دي، خی په افغانستان کې اوس هم ډېر داسې ځوانانو چې هیله لري یا مجبور دي چې افغانستان پریږدي، خو له افغانستانه وتل اوس ستونزمن دي. په افغاني پاسپورټ باندې یو هیواد هم ویزه نه ورکوي چاته، او په ګاونډیو هیوادونو کې هم چې کوم کډوال دي په دې وروستیو کې فشارونه ور باندې ډېر دي بیرته افغانستان ته ستنېږي. خو ښایي لکه څنګه چې تاسو جرمني کې یاستئ، هاشمي صاحب په ایرلن کې ده، ځوانانو دا هیله وي چې د هیوادونو ته راشي. د هیوادونو ته تاسو څنګه راغلئ؟ دلته د ژوند لږ کیسه راته وکړئ. جرمني کې لکه څنګه چې خلک هیله لري چې راشي، همسې ژوند ښایسته ده؟
ډېره مهمه پوښتنه ده. شاید زمونږ غږ ډېری هیوادوالو واوري په هیواد کې چې دي، او داسې کسان به هم زمونږ دا غږ اوري چې هغوی مثلا پلان لري چې غواړي له هیواده ووځي. نو دا ډېره مهمه پوښتنه ده چې ځواب شي، او هغوی باید په دې نقطو پوه شي. نو شاید زما ځواب لږ څه مفصل وي، د دې لپاره وخت غواړم. زه شخصا مهاجرت زه په قانوني توګه راغلی یم، د تحولاتو وروسته زه په قانوني شکل المان ته راغلم او دلته د دې اسناد مې واخیستل. مګر سره له دې چې ما د غلارو سختۍ او ستونزې نه دي لیدلې، دلته د دې حالت دومره پیچلی او سخت دي چې مثلا ضرورت نشته چې هغه سختۍ سړی وګوري، د دې سختۍ کفایت کوي انسان ته. نو زموږ استاد افغانان له بده مرغه د مهاجرت چانس ډیر کم دی، دوی مجبور دي چې کډوال شي. یعنی دوی د دوی لپاره د قانوني لارې بيخي کم دي چې دوی وکول شي له هیواد ووزي. نو دوی مجبور دي چې په غیر قانوني لارو دلته راشي، دلته د پناه غوښتنه وکړي، چې دا تر ټولو سخت او غلط انتخاب دی زما په نظر. البته خلک مجبور دي، اما که چیرته سختیو ته وکتل شي، بیا نتایج ته وکتل شي، یعنی دا انسان لپاره باید ډېر وروستی انتخاب وي چې نور هیڅ لاره نه وي، او که یعنی که حتی زه وایم که دوی خېټه ماړوي همدا کفایت کوي، ځکه د اول خدا چې دوی د ژوند په بیه مجبوري کې چې هیواد پرېږدي او راشي پردیو هیوادونو ته، اول خو دا امکان ډېر کم چې دوی دلته روغ را ورسیږي، ځکه په وروستیو کې خو بیخي د کډوالو پر وړاندې ذهنیت بدل شوی دی. په لومړیو کې نورو هیوادونو کې استقبال کېده، په اروپا کې ښه استقبال کېده، اما اوس برعکس دا موضوع که ایران ته راځي د ایران د پولیسو لخوا یا وژل کېږي یا کومه بله پېښه کېږي. ترکیه کې همداسې، د یونان او د بلغاری او د ټول پولیسو او دولتونو وګوري، دوی د مهاجرو خلاف شوي دي، چې دا په خپله د خطر ډېر لوړوي چې انسان دلته په اسانۍ را ونه رسیږي. نور د اقلیمي شرایط او د لارو سختۍ هغه خو بیخي بېله موضوع ده. د هغه انساني قاچاقوړونکو ظلمونه، هغه موضوعات خو موږ تاسې بار بار ویډیوګانې لیدلی دي چې په څه ډول سختو شرایطو کې دلته راځي. خو موږ به ګمان وکړو یو کس دغه ټولې سختۍ تېرې کړې دلته را ورسېده، نو څه وشول؟ یعنی هر څه حل شول؟ نه، اصلي جنجال دلته لا شروع کېږي. اول چې دوی دلته راځي، دلته دوی ډېری خلک تر کومې چې افغانان موږ ته معلوم دي، دوی اقتصادي مهاجرت کوي. یعنی دوی ژوند هم شاید یو څه فیصده خطر کې اوسي، خو اصلا د دوی اقتصادي شرایط د سبب کېږي چې هیواد پرېږدي. نو دلته داسې یو دلیل نشي پیدا کولی چې یو ښایي او دا ثابته کړي چې د دوی ژوند هلته خطر کې و، او دا ثابتول لږ څه سخت دي. نو دوی دلته د پناه غوښتنه وکړي، نو دا د پناه غوښتنې پروسه د هیوادونو ته په کتو، شرایطو ته په کتو، د دوی هغه بیانې ته په کتو، کیس ته په کتو، له میاشتو نیولې تر کلونو دوام کوي. یعنی دغه موده دوی ټول بې سرنوشته وي، او ډېر کم امکانات دوی ته په لاس کې ورکول کېږي چې دوی مثلا عادي ژوند مخته ویسي، چې په هغه کې له دوی وکولی شي خپل مثلا ورځنی چارې او خواړه او دا شیان برابر کړي. دغه بې سرنوشتي دا د دې سبب کېږي چې دوی یو ډول د ذهني فشار لاندې راشي، کله ناکله دوی نه سیاسي استفاده وشي. مثلا اوس نوی کډوال آلمان ته راځي، دغه نوی ګوند چې اوس په واک کې دی، دوی یو ډول د کډوالو خلاف دي، او هغه کسان چې دوی مثلا نوی د پناه غوښتنه ورکوي، دوی یو ډول ویره کوي. دا ذهني فشار بل وي. له بلې خوا د کورنیو ذهني فشار ډېر سخت وي، چې هلته په افغانستان کې کورنۍ له بده مرغه خپل اولادونه او خپلوان او ملګري نه درکوي چې دلته دي. هغوی فکر کوي څوک دلته راځي، د دوی ژوند نور جوړ شو. حال دا چې دلته دوی له هر څه له صفره سټارټ کوي او له هر څه له صفره شروع کوي. نو دغه د انتظار موده، د کورنۍ فشار، له دوی سیاسي استفاده کله ناکله، دلته د کلتور او ژبې سره نابلدتیا، دا ټول د دې سبب کېږي چې دوی تر نهایي ذهني فشار لاندې راشي. او دا نهایي ذهني فشار موږ تاسو لیدلی نتایج چې ځینې افغانان په ډېرو
خمزۍ صاحب، دلته یو بله پوښتنه هم راپورته کېږي. دا ځینې کسان چې راغلي دي، هغه که په قاچاقي لارو راغلي دي او که قانوني راغلي دي، مثلا که سوسیال نه پیسې اخلي یا خپل کار کوي، افغانستان ته تمن پیسې لګي، او په افغانستان کې خلکو ته داسې فکر پیدا کېږي چې ولا دا کس یا پیسې دار ده یا خو هغه د پیسې لري ساته تیر ده، بیا که دلته دومره ژوند ستونزمن ده، ولې دا ځوانان افغانستان ته پیسې لګي؟
دا نقطه ډېره مهمه ده. دا زمونږ استاد کلتوري موضوعاتو سره ډېره تړلې ده. موږ مثلا په افغانستان کې د نه ویلو هنر ډېرو خلکو ته نږدې ده. مثلا ډېری وخت موږ تاسو سال ته په وطن کې یو خدمت څوک ووایي، حال دا چې زمونږ له وس ډېر پورته وي. یعنی موږ باید ډېر شرایط ځان ته سخت کړو چې وکولی شو دغه خبره ومنو. موږ هغه شرایط ټول په ځان سخته وو، اما چاته نه شو ویلی. چې دا په خپل هلته زمونږ استاد د کلتوري مشکلاتو نښه ده، چې په افغانستان کې ډېری خلک یعنی نه ویل یو عیب ګڼل کېږي. حال دا چې په نورو ټولنو کې، په مډرن ټولنو کې، نه ویلی اپ نه ده. که یو څوک تا ته یو خدمت وایي، یو کار وایي، او تی وس نه لري او ستا خپل عادي ژوند سره ګډوډي او پرته ذهني او فزیکي فشار اوړي، ته ډېر عادي شکل نه ویلی شي او څوک در نن خفه کېږي. مګر برعکس په افغانستان کې که چېرته تاسې نه وایي، هغه کسان مثلا خفه کېږي. یعنی زه ډېری خلک پېژنم، هغوی له هغوی نه خپل فامیل، کورنۍ غړي، ملګري په دې خفه شوي چې زموږ ټلیفون یې ځواب نه کوي، یو خارج ته تللی. یعنی ډېر غرور دې پیدا کړی. حال دا چې هغه بیچاره به په کار کې وو، به نه شوی کولی چې ځواب ټلیفون ته ځواب ورکړي، له دې په دې خبرو خفه کېږي. نو هغه زمونږ استاد چې د خلکو د درک سویه څومره ده او څومره منګ درک کوي او څومره بیرته منګ کې هغه میچورټی سره چې خلکو ته نه وي، هغه په دې پورې اړه لري. نو زه سمه ده چې یو څه ملامتیا به د دې کډوالو باندې وي، اما تر ډېره د وطن د خلکو ذهني بلوغ هغه سطحه کې نه ده چې تا درک کړي، برعکس قضاوت کوي. مثلا که ته ټلیفون ځواب نه کوي، کوی زه پیسې نه لرم، دا نه وایي چې اوکې رښتیا د کس پیسې نه لرلې، دا وایي چې مثلا ماته بهانه وکړله، نه پیسې نه راکولې. نو یعنې دې د موږ بیخي ډېر مثالونه لرو. نو ځکه یو دلیل دام کې درشي چې زمونږ استاد خلک چاته نه نشي ویل او دا مستقیما نلغه ټولنه کې چې مونږ ته لوي شي په هغه پورې لري چې هلته مونږ ته دا ډول ذهنیت راکل شوی.
مننه کور ودان تاسو به تر ګرځم. هاشمی صاحب د څوک چې بهر تر راشي کار کار لري کنه لري خو دا چې خارج تر ورسیږي وای خو د فلان زوی یا لور په خارج کې د خو کار کوي پیسې را لګي بهر میشته ده او داس یو یو فکر ورته کې چې پیسې دار ده کغه پیسې لري کنه لري خلک داس یو فکر کوي څنګه د خارج کې مخصوص پرلن کې ژوند څنګه ده تاسو خپل ژوند څنګه روان دی د نور کې ډول څنګه دی افغانان
د ژوند پاره خو باید ووایم چې هغه خپل وطن ګل وطن واقع چې د خپل وطن په څیر هیڅ خپل هیواد نشي کېدلی اما څنګه چې مخکې مو ویلې د مجبوریتونو له کبله ډېری افغانان نور هیوادو ته مهاجر کېږي او عوامل یې هماغه فشاري یا مالي یا اقتصادي یا داسې نور ټول عوامل دي چې تقریبا ډېری افغانان په هماغه سلسله دلته راغلي دي او کله چې دلته راځي فرق کوي ځکه زموږ او تاسې د کلتوري او عنعنوي موضوعاتو سره سره زموږ اقتصادي مشکلات هم شته دي. مثلا که یو څوک خپل اولاد خپل ورور یا خپل زوی یا که هر څوک بل ملګری وي د هغو د انتقال یا د هغوی د مهاجرت لپاره چې کویه اروپا یا نورو هیوادو ته لاړ شي ډېر مصرف کوي او په هماغه بد حالت اقتصادي حالت کې حتی کور کلی او کور او پټیو نور اموال او وسایل ورته خرڅوي تر څو دوی وکولی شي چې په مهاجرت لپاره بل هیواد غوره کړي خصوصا اروپا یا نور پرمختللي هیوادونه. نو طبیعي خبره ده کله چې دغه افغانان دلته ورسیږي نو زما په ګومان چې کله دوی ورسیږي اصل سختي څه بیا د شک نشته چې هغوی په لارو ګدورو هغه مشکلات لیدلي وي اما ذهنیت دا چې کله یو څوک دلته ورسیږي نو ګویا چې ټول مشکلات یې حل شي. نو زما په اند کله چې څوک ورسیږي تر ټولو غټ مشکلات له هغه ځایه شروع کیږي ځکه چې د هغوی ټول سلسله هغه د ژوند د هماغه ځای څخه شروع کیږي او په هر عمر کې چې دلته راځي باید د ډېر شیانو ډېر زیات زر او په ډېر سرعت سره باید تیز شي تر څو د دې محیط او دغه سره ځان عیار کړي. نو اما له بده مرغه چې کله ورسیږي دلته د نورو توقعات سم چې ځینې ستونزې به طبیعي ده چې د هغوی د فامیلو دوستان وي اما ځینې ستونزې د درک وړ دي ځکه چې هغوی ورته کور او کلفي او هر څه په خرڅ کړي وي نو د هغوی توقع هم د دوی نه کېږي. نو دوی هم تقریبا د یو روحي فشار سره مخ کېږي چې آیا په دغه شرایطو کې چې زما ژبه نه ده زده کلتوري موضوعات حتی هغه تعلیم یافته قشر چې له افغانستان راځي تر ډېره حده اپسکیلینګ یا د هغوی لپاره دی بیرته دوباره یو څه تعلیم او ځینی هنرونه او ځینی سرټیفیکیټونه او یا نور وکي چې تر څو دیزي د وطنو سره باید ځان عیار کړي او یو نسبتا یو وظیفه ترلاسه کړي تر څو اما د دغه مشکلاتو چې هغه د هغوی تلیفون یا د هغوی د فامیل مشکلات او یا د نورو دوستانو دغه مشکلات د بایس کیږي چې دی په خپل هغه پلان سره پر مخ لاړ نشي. ډېری افغانان چې دلته په لاین هیواد کې دي او یا په برتانیا کې دي چې موږ سره لاندې یو تر ډېر موضوعاتو موږ خبرېږو او تقریبا دوی پالیسي هم تقریبا یوه پالیسي ده حتی د چون زسپلا د کار پاساس په بنسټ دلته راغلی ما او وروسته بیا انشاءالله په دې هم خبرې وکړو چې څه رقم کولی شي هغه افغانان چې یوازې یوه لاره انتخاب کړي څنګه وکولی شي چې هغوی د نورو لارو نه هم وکړي شي چې دغه پرمختللي هیوادو ته راشي. په هغې به مفصل دغه وکړو اما تر ډېره حده چې دلته ځینې داسې نهادونه دي چې هغو لپاره یو څه ستونزې یا د کله د ترجمانۍ یا کله د افهام تفهیم موارد کېږي نو حتما د نورو افغانانو سره سره زما سره هم دوی اړیکې نیسي نو په هغې کې غټ مشکل او زما د دوی د هغه مربوطه یا هغه هیوادو غټ ستونزه دی چې دوی ولې دفتن راشي او دفتن شاقه قانون باندې شروع وکړي او دوی نه خپل سکلینګ کوي نه کوم سرټیفیکیټ نه ژبه په هیڅ باندې تمرکز نه کوي بلکې دوی مستقیم لاړ شي او ډېرې او خراب وظیفې حال دا چې د هغوی لپاره ډېر فرصتونه شته دي، هغوی ډېر ښه سکلز دي. یو مثال، یو څوک ماته د فتن د همدغې نهاد نه زنګ ووه او ماته یې وویل چې فلاني نفر چې ماته اکسود او ټول هغه ډېټا تقریبا یو څه معلومات یې ماته راکړل د فیسبوک آیډیو، نو چې دا خو ډېر پوه انسان دی او تر ټولو غټه خبره وي چې دا څلور ژبو پوهېږي، نو دی ولې ځي هلته چوکیداري کوي؟ لطفا دې ته ووایه چې که دی یو څه کار وکړي لږ مونږ ورته زمینه د ټولو درسو دا مسایده کوو، دی د دوه درې کاله وروسته چې کله یو هنر یاد ترلاسه کړي بیا د کار وکړي. له بده مرغه دغه ذهنیت دومره عام دی چې
هاشمي صاحب همدغه ستونزې ته مخکې مونږ اشاره وکړه چې اوس یو څوک مثلا تعلیم یې کړی دی خو مجبور چې له افغانستانه اوځي په قاچاقي لار راغلی، دلته چې راځي یا جرمني ته راځي یا بل هیواد ته داسې ځي چې ژبه یې حتمان باید زده کړي، هغلته وخت نه پیدا کوي. تاسو مخکې یادونه وکړه چې زیاتره ځوانان ته کورنۍ ځمکې خرڅوي، پټي ورته خرڅوي، کورونه دوکانونه ورته خرڅوي یا ګرو یږدي چې دوی راولېږي، چې راورسېږي بیا توقع هم دا وي چې پیسې به ولېږي. نو اوس دا ځوان خو نه شي کولای چې په ژبې تمرکز وکړي.
دلته باید انډول او یا هماغه تعادل باید دوی وساتي، او د تعادل ساتلو لپاره هم زما په نظر دا به ډېر مشکله دی هغه سوال لپاره، نو ځکه هغوی خپل فکري دغه لري، اما تر ډېره حده باید یو څوک وي چې د هغو ته منتورشپ یا هماغه خبرې وکړي، تشویق یې کړي او هغه لارې ورته وښيي. دواړو طرف ته ستونزې شته، یو دا چې دا ځوان هم سره دی چې د فامیل لاړ خو ورته څه مجبوریتونه دي، دې دپاره هم دا د پیسو ګټل ډېر خوند ورکوي او کوشش کوي چې همدغه دی لنډه لاره چې همدا پیسې ګټل دي او زرې ګټل دي. کله سات کار کوي د لس ساعتو پیسې اخلي او که شپاړه ساعته کوي د شپاړه ساعتو، نو همدغه لنډه لار دوی ته هم ښه ښکاري، دوی ځان ته هم ګټي، د فامیل د فشار لاندې دوی. نو د دوی لپاره په اکثرو نورو هیوادو کې هم آنلاین هیواد کې هم دوی لپاره منتورشپ شته دي، او د همدغه منتورشپ له ادرس دوی ته دا وایي چې تاسو باید درسو دغه وایي. مګر هم تر ډېره حده اکثریت له بده مرغه له اکثریت افغانان دغه مشکل سره دي چې یو عامل همدا دی چې د خپل فامیل د کورنۍ لخوا ډېر مجبوره وي چې باید کار وکړي په پرتله د نورو خلکو چې په نورو ځایونو کې د نورو هیوادو څخه مهاجرت کوي. نو دوی د ټریننګ یا د منتورشپ لپاره سخت اړتیا لري، او تاسو باور وکړئ چې دوی سره یو څه په خپلې ژبې حتی دغه افغانان چې ورسره دي او په نورو هیوادو کې او دا کوم افغانان چې مخکې راغلي، که دوی ورته ووایي چې فرض مثال تاسو صحیح د کار وکړي د لس ساعت په ځای پنځه ساعت کار وکړي، اما فرض مثال یو پلمبنګ یا نندواني یا یو رنګمالي په مسلکي ډول، یعنی مسلکي ډول دا نه دی چې څلور کاله پوهنتون وایي بلکې نیمه تعلیمي دغه دی چې شپږ میاشتې یو کال وروسته هغوی یو سند ترلاسه کوي او کولی شي چې په ډېر ښه شکل د هغې ډېر عاید او حتی د دې تریس کولی شي چې ډېر څه کاروبار ځاته برابر کړي او دوی پرمخکې لاړ شي. نو زه که دا خبر لنډه کړم، د دواړو خواوو مشکلات هم شته دی، مجبوریتونه هم شته دي، اما تر ډېره حده باید هغه فامیل نه باید فکر وکړي چې خپل اولاد لپاره داسې زمینه چې لږې پیسې او د هغوی د تعلیم لپاره هم توجه وکړي تر څو وکولی شي چې څه وخت وروسته ټول په ښه خوشحاله او په ښه دغه سره دغه ژوند وکولی شي تېر کړي او
مدنه تاسو بیرته راګرځم اوریدونکو راخلو ستړي مشین مور ته واخلې لکم زه موري کنيواله
پر دې خور کې سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول قدمونه اوریدونکو تمام خدای دې وکړي روغ جوړ بس
ستړي مشي اتل صاحب پرونه ته بخیر راغلې مهرباني نظر دی اورو
خدا پاک دې خوشاله کړ. پر دې سال خور د ازادي راډیو نه چرات خو ناوړه د کیج خورجان کنن موضوع را ته روشانه کړي به خوشاله سم ځکه نن واتس اپ چینل کنن درغلي خورتي
مال چې بهروز جان به حتما تاسو ولې وي نن په دې خبرې کې چې افغانستان به هر افغانان هغه چې کډوال دي څنګه ژوند لري تاسو راته وایسته چې په هلمند کې استه کوم کسان چې مثلا یا دغه تزي ایران تزي یا پاکستان تزي یا لاغینه ورخ او اروپایي هیوادونو کې ژوند کوي دغه ځوانانو ته ساسي په کلی کې ساسي په سیمه کې په څه سترګې کتل کیږي دوی فکر کوي چې دوی پیسې دار دي او اتمان باید کور ته پیسې ولګي کنه
خورجان دلته د هلمند ولایت څخه د کندهار ولایت څخه د نور ولایتو معلومات ځنه لرم دلته بس کسان څه چاله په ایران ته تللي خورجان په کاډه باندې یعنی د خپل کورنۍ غړي مالته دیولي نو هلته ډېر ښه ژوند ورسره کوي خورکې خود دلته د ایران پولیس چې دی وسه کډما چې دی د هلمند راغلي اکثره کسان کډواله په سراخي سي دي نو ما خپل پر افغانان باندې دا آزاد خورجان چې هر به حالت ته ځکه ایران که پاکستان که تاجکستان داغه مل قوانین دوی باید په تام په نظر کې ونی ته خورجان د سکرین ونی کې چې داغه حکومت خلاف دې که خورجان دې یو خاصه د افغانستان اقتصاد برابر نه دي خورکی او د بل خاصه د خواري او غریبي د فارت للی دي باید تل ژوند ژوندګي وکړي پر دې سال خور
خو هغه خو نه پرېږدي کړم دغه ژوند ژوندګي ته نه پرېږدي او په قانوني لارو باندې خو دوی نشي تللای
پر دې سال خور ته په خدای باور وکړه دغه زمرد هلمند ولایت د ګرمسیر د سوالي سما ډیر د ځوانان لیدلې چې په قانوني لارې باندې تللی اغه خلک نه پازابي خبره دلته د چال ته دوی بار د کم رقم کارونه کوي اغلاو تلاس راځي خورجان یاد شنه وړ کارونه کوي اغه کده بهر ملک سا افغانستان ته خورجان یو خارجي راځي دلته موږ د حکومت قوانين په پام کې ونه نیسې موږ د افغانانو قوانين په پام کې ونه نیسې موږ افغانان نه پلي کوو موږ د پاره دا په کار د خورجان چې ملک ته د غمل چرات په پام کې ونه سده شکرني ونه کوم مثال د حکومت راو پاريږي یا مثال خبره موږ پاکل باندې څنګه ماخه چاغه موږ د پاره نه وړه تمام موږ د پاره دا شه د خورجان چې په هر ملک کې ژوند شه زندگی وکړي که شه ژوند زندگی وکړي نه د ایران حکومت مرته توای نه د پاکستان حکومت خورجان دا دغه سیلا وزي د مردای معلومات لرو
مندانه کور ودان له نظر نه مو حتمان لمدمن وګوراندې په دې اړه وره ما خو په دې رسېو کې چې پاکستان کوم تصمیمونه د افغان کډوالو په اړه نیولې دي په ځانګړي توګه نن چې کوم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعلان کړی چې د جون تر دیرشمې به ټول افغان کډوال چې هغوی د پیور کارتونه لري له دې هېواده وباسي او دغه رسې نیټه د شپې دوی باید له پاکستان ووزي د پیور کارت لرونکي کډوال زیاتره هغه کسان دي چې حتی په پاکستان کې زیږېدلې دي او عمل تلوی شوی دی او د دوی نه زینې دا کې چې آتا بیخی افغانستان کتل نه مننه چې تاسو زنګ هلې و بل اړین کې برا وخت نومره ته وخت لکم سم اړ کېنی ولې
السلام علیکم پر دې سیال تا او شپیکا یار صاحب ته ډیر ډیر سلامونه
سړی مشه و سم په خیر راغلی پروگرام ته تاسو موضوع نه خبر یاست کزې درته وایم
بالکل زه د ډیر وخت د سروا سلام یا په موضوع خبر سم ته موضوع د کډوال په اړه کې د منګر خوځو د عادت وان چې د پاکستان حکومت هغه څوک راستي چې هغه نه دی تکات کې نه د افغانستان ولست کټ کې چې ځکه چې هغه پیسې دار نه دی او مسکینان خلک دی نه بار دی امر تر تازه دي چې لازم شته وتنو کې هغه کارونه نیول دي او نور د دې خلکو تا کارونه نه ورته کېږي او په دغه باندې اړ یې کټه نه ورسېږي او تاوان یې څه دلته چې راځو نو هم دوی مسکینان دي افغانان مسکینان دي نو افغانان ته برکت نه کوي اوس کدی هغه پیسې دار خلک راو او روی دلته به پاتر کې جوړ کړم به افغانان تر کار کړم به هغه پر کار شي په داسې کیسه ده چې دغه د مشخو یعنی ان شاء الله د افغانستان خلک چې تر ډیر حد ته وسپل تر شو درې دې دي ان دا اوس چې د کیسه ده ته کوم یعنی ولکه د خلاص داسې به وسایي وخت لرم دا نور ورځ بلا یو ماجد ته ولاړم او وسایي بم دغه وخت د ماشام د مسجد د منځ تر وځ تر وخت نن هغه منیا کاغه هغه وسایي مې هم کړی دا په کار وخت هم دا اوس
څه کار کوي
زه خدلته د کشتو کارونه کوم دلته په کجکی کې خو چې و موږ هم دا د مزک کارونه کوله سبکان مې ویل اوس نو چې تاسو د اختر ته نو برابر نن دلته په هلمند د شورا او یعنی باستن کمپس دلته بیا په داداش مې نور مزک کړي دلته بیا د ورون سره اوس دلته د پلو کار کې له وسکر کې یعنی بل هم ځکه مرته یو کړل ورته ټول مکړل هغه پولی موتسن مکرلی و اسمنانی پلیس پینوالی بلای یجدو بس او خنم رنگ والی دی بس پاخی دی تا دوستن مپرغنم و بس لگوالی دا غین آخری و بس پولی
یعنی ادخل سال پارا دا کار زمینش تا و تا پکی مصروفی یو که داشتی ساپ چر بنده یو چو نور زمانان پا هلمنج مصروف بیالکول
پرمش کارونا پرمش کارونا خوب بیخی دیدی یعنی دا وصلو دا مش یواز نسکوالی مست اتنی بیلو گیر تورکو یا دیر زور پر جانه اولو چیزی کو مقصد کارونه خسته په افغانستان کې چې مسوس داسې نام نه دی لکه خلک چې وایي چې هېڅ کار نه ته خو کار شته منګر داسې بهم نشم ویلی چې یعنې ټولو خلکو ته شته تر یو حده خو کار شته منګر خو چې د طالبانو حکومت داسې وکړي چې اوس دغه ځینې پروژې چې عملي کړي دي او ځینې قانون او دغه روپۍ راواخې داسې په یو نورو کارو ولګیم به افغانستان خلک پر کرار سي هم داسې ځینځینو کښتو ته یې مقصد بازار پیدا کړي اوس دا په لوی او پنبه او دا دلته کرکېږي غنم ته دغه چې یو بازار ورته پیدا شي هم به خلک بسته ولاړېږي هم به پیسېدار شي په دغه او بل مې دا درته ول مال چې ازادي راډیو کله سمس پر ایفم باندې یا پر منځنۍ یا پر لنډو سپو
د دې پوښتنې ځواب خو لام راسره نشته ده آینده کې تاسې پته مو اوسئ و به ګورو چې په دې برخه کې څه پرمختګ وشي تاسې ته به یې حتماً بیا ووایو مننه لاړی کې دی یو له زنګ دی چې وهله دی و خپل نظر در سره شریک کړو وروستی موریدونکی یې مراخلو نومره ته واخلئ لکوم ځای مو اړیکې نیولی
ډیره مننه کوم سیال خورجانی سلام تاسو ته میلمنو ته اوریدونکو ته نبی الله زابلای د زابل اوسیدونکو د شپه لګزنه خبرې کوم
تاسې داخلي مسافر یاست ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی تال د غزنی کې
ډیره زیاته مننه کوم همدا چې خدا و د کور شاته د چا خبره د مسافر یم بس غزنی کې خو خیر او خیرات د شپه شه داسې بد چلیږي چې داسې د سړی د یخ احساس سره کوي
په دې موضوع خبرې کوو چې له افغانستانه بهر کوم افغانان چې میشت دي د دوی د کډوالۍ ژوند څنګه ده ستا د کډوالۍ ژوند څنګه ده په غزني کې کله زابل کې کله غزني کې څنګه د کارونه هلته
مننه کوم خورجانې زه به د خپل کار په اړه لومړی درته ووایم نو زابل کې ډیری وخت اوسېږم وخت نا وخت غزنی ته چې راځم په دې وروستیو کې هغه چا خبره ده داسې د طبیعت دپاره راځم ځکه چې غزنی هم زه خپل کور بولم او واقعنا من خپل کور ده او دلته ما 15 کاله هغه د اوړي ګرم موسم 15 کاله اکثره ما دلې تېر کړي دي نو دا دوه کاله چې راځم هغه چا خبره ده داسې د طبیعت راځم دلته مې کارم ده درسونه مېم دي نو بیرته به د زابل لوري ته کزند لختره ورسه بل خپل کار مخ ته وړم او پاتسو د کډوالو د چې موږ تاسو په هیڅ خورجانې په افغانستان کې فقر غربت بیکاری د دې لامل سوی د سیمه جو ساتي هغه ګلګل افغانان یا هم په بهر کې کډوال دي لکورنۍ سره دي یا هم مسافر دي په ټول کې یو څوک خپل وطن نه پرېږدي کله طبعا هغه د مجبوریت په خاطر زموږ تاسو هیوادوا ایران او پاکستان کې د دې دوه ځایونو
زابلی سفر کې د ستونزې ډېره زیاته ده ساتي غږ نه شو اوریدلی لطفا که غواړی د باور کې موقعیت ته متغیر ورکړي یو ځل بیا هڅه وکړي که چیرې موږ ستاسو غږ سم واورېدو تاسو مهرباني وکړئ فکر کوم چې اوس یو څه سم شو
ډیره مننه کوم نو ما هم خپل ایران او پاکستان ته مسافري کړې دي انته کډوال پاتې شوی یم نو واکن په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو او مسافرو ژوند له ترخو سره ډیری وخت مخامخ وي نو که چیرته میلمه هم در سره پر کرشه یې پښتنه مې همدا ده میلمه ورور جان هغه کسان چې د جمهوریت په وخت کې د جمهوریت د سکوت سره په هر تت لري دي هغه ډیری ځوانان ډیر قدرونه و ډیر ښه یعنی دندې ویدلته سواد و تعلیم کړی و هغوی چې اوس هلته ژوند کوي آیا د هغوی څنګه ماشته چې له کومې خوا او هغوی تر څه اندازې په بار کې په کار مصروفه دي ډیره مننه
مدنه کور دی ودان زابلی صاحب چې اړیکې د نیولې وا ژوندې اوسه مقام صاحب صاحب که تاسو راته د پښتنه ځواب کړئ کوم چې زابلی صاحب وکړه کوم ځوانان چې په تېر جمهوریت کې کارونه کول خې دولتي دندې درلودې یا په خصوصي سکتور کې په کارونو بوخت ول اوس چې خارج ته راغلي څه کوي
ډیره مهمه پښتنه ده من خو کده کډوالو موضوع وایي تر ډیره بحث به د اروپا او د امریکا د کډوالو موضوع وي کله چې له جمهوریت وروسته هغه ځوانان چې د موسسه یعنی د مهمو دلایلو په اساس ویم چې مجبور شول چې کډوال شي نو دلته هغوی په اروپایي هیوادونو کې او په امریکایي هیوادونو کې په کاناډا کې دلته د ټولنیز خوندیتوب یا سوشل سیکیورټی په نوم یو ډول برنامه ده، تر هغوی چې دوی خپل کاري او تحصیلي ژوند ته بېرته له سره پیل ورکوي، دولت یې هغوی حمایه کوي چې یوه اندازه کومک له دوی سره کېږي چې دوی وکولی شي تر هغې چې دوی ځان ته کار پیدا کوي یا په یوه برخه کې مشخصې زده کړې کوي، تر هغوی د دوی حمایت کوي. او کله چې دوی بیرته یو داسې هنر زده کړي چې وکولی شي له هغه طریقه خپل کاروبار شروع کړي، دنده پیدا کړي، نو تر هغوی د دوی حمایه کېږي. البته دا پیسې دومره نه وي چې دوی مثلا ډېرې پیسې اوسي، فقط دومره وي چې دوی په کې خپل هغه روزمره ژوند او عادي ژوند مخته وړلی شي او له ستونزو سره مخ نه شي. بل دلته چې کډوال راځي، زه به د آلمان خبره وکړم. البته تر ډېره د نورو اروپایي هیوادونو او همدارنګه د کاناډا او اروپا سیستم یو څه سره ورته دي، نږدېوالی لري. په آلمان کې چې کله کډوال راځي، نو خصوصا هغه کډوال چې له جمهوریت سقوط څخه وروسته راغلي دي په قانوني ویزو باندې، دلته دوی ته لومړی د ژبې یا د ادغام کورس ورکول کېږي چې دوی ژبه زده کوي، او له ژبې وروسته د قوانینو په اړه یو درس وایي. له هغه وروسته دوی په خپله خوښه انتخابوي چې په کومه برخه کې زده کړې وکړي یا کار وکړي. ځینې خلک مثلا خپل شرایطو ته په کتو، خپلو کورنیو ته په کتو، په افغانستان کې چې له دوی پاتې دي هغسې مخته ځي، او خپل عمر ته په کتو. مثلا ځینې خلک ممکن نور دا حوصله ونه لري چې یو نوی هنر زده کړي، مستقیما ځي او چېرته کار ځان ته پیدا کوي.
که ستونزې نه وي، دغه پیسو مقدار چې تاسو یاد کړ دا څومره دی؟ او مثلا که یو څوک اسناد ترلاسه کړي، یا درې کلن یا یو کلن، او دا ته وایي چې کار وکړه، او دا کارونه کې بیا هم وایي چې زه په دې سوشل بینیفیټ باندې دا کومې تکا کوم هم دا غواړم، هغې سره څنګه برخورد کیږي؟
د پیسو اندازه خو لومړی که چېرته موږ دغه موضوع، دغه کډوالو موضوع یادو، چې هغوی مثلا غیر قانوني راغلي، هغوی ته خو بیخي کمې پیسې ورکول کېږي. او هغوی چې مثلا یو ډول یو ځل قبولي ترلاسه کړي یا په قانوني ویزه باندې راشي، هغوی سره فرق کوي. هغه کسان چې مثلا جمهوریت سقوط وروسته راغلي دي په آلمان کې، هغوی ته تقریبا که یوازې وي مجرد وي 500 شاوخوا یورو ورکول کېږي. که چېرته هغه متاهل وي تقریبا 1000. نور د کورنۍ او د تعداد ته په کتو، ماشومانو ته په کتو، هغوی سره هماغسې حمایت کېږي. او که چېرته دلته یو څوک غواړي چې وایي زه کار نه کوم، پخوا دا موضوع ډېر اسانه وه چې مثلا اوکې ته وایي چې دا کار لري دی، دا کار سخت دی، دا کار سره زه ډېره علاقه نه لرم، تر ډېره دولت در سره منله. اما اوس ته باید ډېر داسې قانع کوونکی ځواب دوی ته پیدا کړي چې ته ولې کار نه کوې. البته که چېرته ته په یو برخه کې زده کړې کې، دا په خپله کار حسابېږي چې دلته ورته اوس بلډنګ وایي، دا په خپله کار حسابېږي چې هلته په خپله د دې کار د زده کړې په جریان کې هم معاش ورکول کېږي. یعنی ته هم کار زده کې، هم معاش درکول کېږي، چې په هغه صورت کې له تا څوک پوښتنه نه کوي ولې کار نه کوي. زه په خپله کار، البته فل داسې کار نه ده چې ډېر معاش پکې وي، یا هغه کسان چې نارمل د کار معاش اخلي معاش نه وي، معاش لږ وي، اما خو دومره وي چې ته خپله کرایه او نور مسایل په خپله حل کړلی شي، نو دولت له تا دومره پوښتنه نه کوي. اما که چېرته ته کار نه کوې او مشخص همدا د سوشل سیکورټي یا د مثلا د ټولنیز خوندیتوب پیسو ته پروت یې، نو هر دوه هفتې بعد دلته د کار مرکز یا هغه اداره چې ستا مسؤوله ده، تا غواړي له تا سره مشوره کوي، کینی تا څه وکړل، څه ونه کړل، پلان دې څه دی، نو هماغسې له تا سره مثلا دلته تعقیبېږي، ستا ټول کارونه تعقیبېږي چې وکولی شي تا یوې داسې لارې ته برابر کړي چې ته په خپلو پښو ودرېږي او د دولت د حمایې ووځي. نو که چېرته یو مشخص دلیل ولري، کولی شي چې وایي اوکې زه کار نه کوم. اما که چېرته دلایل دې د قناعت وړ نه وي، بیا ته مجبوري چې کار شروع کړي. او که چېرته بیا هم تکرار ته دا کار دوام ورکوي او یوازې د دولت پیسې اخلي، امکان لري چې پستا پیسې لومړی د فیصدۍ په اساس لږې کمې شي، لږې کمې شي، بالاخره مطلق د قطع کېدو امکان هم شته.
او د کار پیدا کولو په برخه کې څومره حکومتونه مرسته کوي؟ کار شته نشته؟ ځکه ځینې کسانو سره ټکې چې کار نشته ده.
په آلمان کې د کار موضوع لږ څه پیچلی ده. البته د آلمان ټول سټرکچر داسې پیچلی دی، زه نه پوهېږم د کار په پیدا کېدلو کې د کار مرکز کومک کوي ولې نه کوي. اما مشکل دا دی چې د اوس پخوا ډېری ادارو مثلا د ژبې د لومړی سند یا بی یو سند چې موږ ورته ویلی شو، په دې باندې خلکو ته کار ورکوه، اما اوس بی دوه غواړي. یعنی یو انسان مجبور دی چې تقریبا یو نیم کال، دوه کال د ژبې په زده کړه کې تېر کړي. او بل غټ مشکل دا دی چې یوازې دا شرایط نه وي، نور شرایط هم تا ته وړاندې کوي. نو که حتی یوازې د ژبې شرایطو ته ځان برابروي، باید یو څه وخت تېر کړي. نو په خصوصا هغه کسان چې په خپل هیوادونو کې زده کړې کړې وي، تحصیل کړې وي، هغوی ته دا هر څه له صفر شروع کول ډېر سخت وي. لکه د یو ماشوم په څېر چې مثلا هغه اول ژبه زده کوي، بیا مکتب ته ځي، بیا درس وایي، داسې هر څه له صفر شروع کول ډېر اسان نه وي. نو اوس مثلا که چېرته ته په بیو باندې کار ونه شوی کولی پیدا کړې، نو ته باید بی دوه سند واخلې، او د بی دوه سند لپاره ته باید میاشتې میاشتې انتظار وکړې چې یو کلاس ځانته پیدا کړي. او دا په خپله د کډوالو د ډېرښت د وجې نه په اوس وخت کې د ځانته یو مناسب ځای پیدا کول د درس لپاره چې هغوی زر وکولی شي تاسو ته درس شروع کړي ډېره سخته ده او اسانه کار نه دی. خو بیا هم دا یو دلیل کېدی شي چې دولت ته ووایي چې اوکې فلان مثلا ما کلاس ونه شوی کولی پیدا کړم، ځکه د کار له مرکز سره دا کورسونه ټول مستقیما په اړیکه کې وي او هغوی سره معلومات لري چې یا رښتیا هم دلته دوی کلاس لري که نه. نو بیا هم ستا ملاتړ کوي تر هغې چې تا ته یو مناسب ځای پیدا شي، خپل درس تمام کړي او په خپلو پښو ودرېږي. خو په ټوله کې د کار پیدا کولو شرایط لږ څه پیچلي دي. باید زموږ استاد سره غټ مشکل دا دی د نورو هیوادونو د خلکو، مثلا که اروپایي هیوادونو نورو هیوادونو مهاجر دلته راځي، د هغوی لایسنس دلته د منلو وړ وي، نور تحصیلي اسناد د منلو وړ وي، حتی که ووکیشنل ټریننګ یا مسلکي زده کړې دوی کړې وي په یو برخه کې، نجارۍ کې یا په برق انجینرۍ کې، هغه هم چلیږي. اما د افغانانو بده مرغه له بده مرغه هیڅ ډول اسناد دلته په اسانۍ نه منل کېږي، او که منلو لپاره هم باید تر ډېره سخته پروسه تېره کړي تر څو دلته هغه سره مقایسه شي او تا ته یو ډول سند درکړل شي.
مننه کور ودان. هاشمی صاحب، که تاسو ته وایست په هر کې په افغانستان کې ښایي زیاتره کوم کسان چې اوس دلته راغلي دي شخصي کورنۍ درلودل، پرلن کې یا په ټوله کې د برېټانیا طرف ته د کور پیدا کول، د کور نیول ستونزه ده بخصوص افغان کډوال لپاره که نه؟
آنلاین کې په مجموع کې د کور ستونزه به نه زیاته ده، دا نه تنها د افغانانو لپاره یا د نورو مهاجرینو لپاره، بلکې په ټوله پالن کې دغه ستونزه نهایت زیاته ده. حتی په ډېر رسمي موارد او مجالسو کې شام دغه موارد د رئیس جمهورانو په سطح باندې کله چې دغه کې ځینې چالشو چې د آنلاین یادیږي، نو دغه د کور ستونزه پکې یادیږي. او دا په مجموع کې دا چون دلته په آنلاین کې د آنلاین هیواد اقتصاد تقریبا په اخر پنځلس شل کلو کې ډېره لوړه شوې ده، او هماغه چې دوی ورته هغه بنسټیز ځینې کارونه شکایت شوی وای، او تر نورو اروپایي هیوادو چې هغوی ډېر بنسټیز کارونه او انفراسټرکچرونه یې ورته تراوله جوړ کړي، یا د دویم نړیوال جنګ څخه وروسته ځینې هیوادونه جرمني یا د ځینې نور هیوادونه نیدرلند، هالند او نور بنسټونه درلودل، دوی له بده مرغه چې د پنځه یا شپږ لسیزې مخکې دا کارونه یې نه درلودل. نو کله چې دوی اقتصاد ښه شو، نو دوی لپاره هغه بنسټیز کارونه بېرته سر پیلول او هغه منظم شکل سره. نو دغه یو ستونزه شته ده چې دا په مجموع کې نه تنها د افغان یا د نورو کډوالو لپاره، بلکې په مجموع کې حتی د خپل خلکو لپاره هم دا یو ستونزمنه ده. او حاضر قیاس په برېټانیا کې هم دغه مشکلات په مجموع کې شته دی، اما ځینې افغانان چې دلته راغلي یا په برېټانیا کې راغلي کور د نشوالي له کبله هغوی په کلونو په هوټلو کې پاتې شوي دي، چې دا هم یو مشکل یا یو سرخوږی د حکومت لپاره، چې کله ځینې اوقات داسې هم کېږي چې د پارلمان د غړو له طرفه دغه همیشه یادیږي چې په لسګونو میلیونه ډالر یا یورو او پاونډ په هوټلو کې مصرفي کې دل لپاره چې دغه کډوال وساتي. نو په مجموع کې دغه ستونزه بلته شته ده، او دا په ټوله د ټولو لپاره ده.
تاسو مخکې د ځینو حل لارو یادونه وکړه، که چیرې افغان ځوانان غواړي له افغانستانه بهر ژوند وکړي، راتګ یوازې دا نه ده چې دوی په غیر قانوني لارو راشي. دغه قانوني لارې چې تاسو مخکې غوښتل یادونه وکړي، دا څه دي؟
من څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، په ټوله د کډوالۍ یا د مهاجرت دوه فکتورونه یا دوه غټ لامل دي. یو یې د پوش فکتور دی چې هماره فشاري، او بلې د پل دی چې انتخابي یا څوک په خپل خواخه کوي چې په افغانان بعد مرغه په اندازه پوش فاکتور کې په اکثریت مطلق خلک یا افغانان د دغه ستونزې له خاطر شپاره اقتصادي جنگ مالی مشکلات او داسې نور فشارونه شته چې هغوی راځي. یو په افغانستان کې له بعد مرغه سفارتي اړیکې او دا نشوال له کباله حتی ځینې نور انتخابونه چې تا یو ځوان عم غواړي په ډېر مشکلاتو سره هغوی کولی شي هغه انتخابونه یا هغه انتخاب کې مثلا که هغوی د تعلیم تحصیل لپاره غواړي چې راشي هم باید د پاکستان یا د ایران هیواد ویزه ترلاسه کړي او په هغه په آزاد بازار کې ډېر په اسان نه پیدا کېږي او د هغوی لپاره ډېر غټ ستونزې وي. اما دلایل او د ځینې حل لارې شته چې څنګه وکولی شي زموږ افغانان او په خاصه توګه افغانان په ځوانان او تعلیم یافته ځوانان وکولی شي چې په مهاجرت یا د نورو لارو کومک سره هم دلته نور هیوادو ته راشي. مثلا زمونږ ډېری افغانان یا زمونږ ډېری ځوانان هغوی تحصیل تعلیم لري وکولی شي دوی کولی شي چې د خپل نورو ملګرو دوستانو او یا خپله هم د انټرنیټ له لارې خپل ځان ته وظیفه پیدا کړي. دا به دوی ته ډېر مشکله په دې ښکاري چې دغه ټرند یا دغه کار مروج نه دی په افغانستان کې. اما د همدې کار له کبله صحیح ده چې د هند مثال به زموږ لپاره ډېر د تدقیق وړ نه وي. اما د هند هیواد مجموعه کې 2.5 میلیونه هر کال تقریبا خلک د قانوني لارو څخه نور هیوادو ته د کار دغه لپاره ځي.
په بخښنه سره هاشمي صاحب تاسو د کار یادونه وکړه. نړیوال مارکیټ ته په کتو باندې ستاسې په ان باندې د افغانستان دننه ځوانان داسې څه مهارتونه لري چې مثلا د هند په څیر باندې یا هغوی جرمني دعوت کړي یا برېټانیا راوغواړي یا ایرلند ورته ووایي چې تاسې راشئ دلته کار وکړئ، فکر کوي لکه څنګه چې هغوی کوم مهارتونه لري په ځانګړې توګه د آی ټی په برخه کې او دغه نوې ټکنالوژي په برخه کې افغان ځوانان داسې مهارتونه ولري لکه مثلا ایرلین به څه اړتیا ولري افغانستان یو ډاکټر راغواړي؟
دقیقا ځینې مسلکونه ډېر حساس دي. مثلا تاسو د طب یادونه وکړه، زموږ شاید کیفیت چې هغوی هر هیواد خپل ځان ته یو امتحان لري چې تاسو ګر ځای راځي هغوی باید دغه امتحان ورکړي. اما نور مسلکونه شته دي، کمپیوټر ساينس دی، ډېری انجینران زموږ د جمهوریت په وخت کې ډېر تکړه او انجینران چې هغوی ډېر معیاري کارونه کړي دي. که هغوی کولی شي، زه دا نه وایم چې ډېر په اسانۍ، اما دغه یوه لاره شته ده. زموږ خپله په 2022 کې په وایلو کې موږ خپله د همدې لارې چې موږ خپله مسلکي محاسبین وو او په دې هلو ځلو شروع شي باید موږ خپل ځان ته کار وظیفه پیدا کړو او بالاخره مهاجرت وکړو. نو تقریبا زموږ 25 مسلکي محاسبین موږ وکولی شول چې په آنلاین هیواد کې اول وظیفه ترلاسه کړو، بیا هغې نه وروسته د وظیفې له طریقه زموږ پاتې نور کارونه لکه د نورو هیوادو د خلکو په څیر زموږ پروسس شوي او دلته راغلي وو. او د همدې په جریان کې په نور هم داسې پلسکونو افغانان الحمدلله چې دلته آنلاین هیواد ته د خپل مسلک د له طریقه دلته په وظیفو او په کارو ګمارل شوي او راغلي دي. خو البته دې لپاره یو باید بنسټیز ځینې کارونه یا داسې نهادونه او داسې ځایونه جوړ شته د ځوانانو لپاره. دا ووایي چې که ستا دغه تعلیم تحصیل کفایت نه کوي باید اپسکلینګ وشي. څنګه چې مقنځی صاحب هم یادونه که اپسکلینګ ډېره ضروري ده. مثلا یو څوک فارغ دی د انجینرۍ څخه، هغوی لپاره یو کورس چې درې یا دوه میاشتې یا څلور میاشتې وخت نیسي، که هغه چېرته هغه کورس وکړي شاید په اسانۍ سره وکولی شي وظیفه ترلاسه کړي. او تر ټولو مهمه وظیفه ده، او کله مو چې ترلاسه کړه کولی شي چې دلته یو څوک وکولی شي چې راشي. ده
مننه کورونه. اوریدونکي راسره دوی پر وخت نومره ته وخت لکوم زموږ اړیکه نیولې.
سلام علیکم درجه خور، سلامونه قبول که څنګه په خیر؟
مننه، شکر ژوندی اوسئ. نو متصلی لکم زما لیکنې والے.
مننه، زه محمد اشرف حق دوست کمزار ولایت ترغنده الفلی سره ټلیفون په کرشم. سلامونه ټول اوریدونکو ته، محترم میلمه صاحب سلامونه.
مننه مننه اشرف صاحب، نن په دې خبرې کې وو چې له افغانستانه بهر د افغان کډوالو ژوند څنګه ده. تاسو چې د افغانستان دننه یاستې، کوم کسان چې یا د کورنۍ یا خپلوانو دوستانو کې مو څوک بهر دی، ژوند څنګه ده؟ څه کیسې کوي؟ درته څه وایي؟
بلې خور، دا مو ډېره ښه موضوع ټاکلې ده او دا ښه پوښتنه ده. خورې، لکه څنګه چې تا اشاره ورته وکړل، موږ په پاکستان کې زموږ قریبان دوستان ساته، ایران ته هم تللي دي، بس راغلي دي خپل هېواد ته. بیا چې په هغه جنګ جګړو کې هغه دغه کې ولاړه ده، امریکې ته تللي دي په اصطلاح باندې. په دې کې موږ بعضې خلک پېژنو، یعنی زموږ د وطن کې وه دا خلک موږ سره پېژندل. نو د ډېر سره موږ پاکستان سره معلوماتونه لرو. دلته دوه ترتیبه دي خورجانې، چې دا اقتصاد داسې دی لکه یو سړی چې مثلا په افغانستان کې اوس داسې خلک شته، د بعضې اقتصاد برابر دی، بعضې بیا اقتصادي ستونزې لري. خارج کې هم چې موږ پوښتنه کوو، بعضې ملګري خوشحاله دي، بعضې بیا وایا اقتصادي ستونزې شته، موږ ته کار نه برابرېږي، حتی داسې په کچاکي لارو باندې تللي دي. نو د هغو ژوند ډېر له خطره سره مخامخ یاته دي. اوس موږ ته وایي چې موږ درته کوشش کوو چې خپل هېواد ته ځان ورسوو، یعنی د کرایو پیسې هم نه لري، مقصد مصرفونه یې کړي دي. نو داسې بېلابېلې ستونزې شته په خارج ملک کې، خو تر ټولو د حل لاره خورې زه دغه بولمه چې دا زموږ پر هېوادوالو باندې زما دا غږ دی. اوس اول دا زه خورجانې چې دا هر څه نظامونه راغلي دي، زه خپله موږ دا زموږ د کورنۍ انسانان شخصا موږ بل ملک سره سفر نه دی کړی. خورې په دغه افغانستان کې وو، که اسکي وه، که په اصطلاح اقتصادي ستونزه وه، خو دلته زاله فري خپل ژوند کوو. اوس نو بیا ښه امنیت هم شته، اوس ډېر خوشحاله باید راشي خپل ملک ته. نو غوښتنه مې دغه ده چې باید چې دی خپل ملک ته راشي، که څه هم هلته اصرات وي خو باید راشي. ولې هغه په اصطلاح متل دی، دا اوس ګوره تاسو بهتره معلومه ده چې پاکستان څو ټپاله دا زموږ مهاجرو ته تکلیف ورکوي. راوستل بعضې بېرته ولاړل، هغه دي چې دغه اوازې دي شتمنۍ هم ځینې ګرځي. د بل کار تر نیمې شپې زه وایم چې خپل هېواد ته راځي خورې، دغه بیا ټوله تر ټولو د حل لاره دغه وي.
یوه
پوښتنه بله درسره لرم خورې، یوه خبره مې بله پاته ده.
د ازادي راډیو د نشراتو په اړه پوښتنه کوي اشرف صاحب، لا په هغې اړه څه نوي معلومات نشته ده چې زه تاسو سره شریک کړم، که پوښتنه مو همدا وي تاسې
بله پوښتنه مې پاته خورې. بله پوښتنه مې په لنډو درسره کوله چې دغه ستاسو نشرات د راډیو د لاندې فعاله شوي.
ما درته همدا ویل اشرف صاحب چې لا په دې برخه کې څه نوي معلومات نشته. همدا چې نوي معلومات راغله، حتماً موږ به له تاسو سره شریک کړو. کور دی ودان ژوندی اوسئ. بل اوریدونکی راسره ده، نمره ته واخلئ. لکم زما اړیکې نیولې.
چې توخی مو د زابل ولایت شاجود ولسوالۍ څخه تاسو دې د یوې اوریدونکي
سلام
شه توخی صاحب، مېلمانو ته سلام.
وعلیکم السلام، مهرباني ته خیزب نظر ما را.
نو یو سندره سلام مر اشرف کاکو ته په کندار کې وایم. نو دایره ښه نظر یې ورکړي، د نظر زخه مننه. خو موږ به هم راسو دی ته چې موږ مهاجرین د تلویخ په کډور په دی خو په ټول وطن په ټول نړۍ کې ټکو پرکتی. خو البته د مهاجرین اقسام او ارقام لري. مفتخبل دروسان په وخت مهاجر او وکاله په پاکستان کې تیر کړ. نو ښه ژوند و، د هجرت خاص لله تعالی و. هیڅ نرلو د دروسان پر موږ باندې بمبار کاوه، موږ باندې چاپې ولې، موږ شهیدان د خول. نو موږ هغه سمینه ښه کورونه څنګه کې ښه استاد ښه د کور سامان علي تاسول تاسو ولاړو په دوه لاس په دوه پښې حالتم انا بس وساتلو. بیا هم د پاکستاني ملت دا هغه وخت حکومت څخه مننه چې زموږ هرکلی وکاو او مستشه ژوند مهیا کړی و. نو ښه ژوند هم تېر کړی، خو بیا بېرته رالو کړه افغانستان ته. موسم هم دلی ازوان برابر ده خورا بسو و دیتا سیستاسی ده موضوع مطابق اروان لکه سنگ بسی مده اشرب که کو ووین مر پوچول نروی که ماجر لرو خاصتا ازماد وورن و ماجر و پا پاکستان که و یه زیسکاله یاده تا ببولوستان که تیر کو پو خوش بختان اسی اسلامی امارت پا خبال سمارا ورسه ده یا خبال کامیاب سو
توخی صاحب کپلندو کې د کډوالو د ژوند په اړه ته وایي دا کوم کسان چې له افغانستان بهر دي د دوی په اړه په افغانستان کې داسې فکر کیږي چې دوی پیسې لري ژوند جوړ ده او توقعات ورنه ډېر زیات دي آیا په کندهار کې هم دغه فکر له خلکو سره ده؟
خامخا زه خو د زابل له ولایت یم نو موږ د دې ځای ماجرستا موږ خپل یو کلیوال تللی ده و امریکا ته که په کاناډا کې ده نو کله کله خو یو دوی کې ښکارېږي د دې ژوند ډېر سخت له مشکلاتو سره مخ ده نو مخکې د امریکایانو ترجمان وو خو دلته هېچا هېڅ مشکل هم نه ده ورته جوړ کړی روغ رمټ ښه سالم وو هېچا یې مخ ته سګم نه ده ورغورځولې
مننه توخی صاحب کور دې ودان
ته ډېر ژوند په تکلیف ته ډېر د تکلیف ژوند کوي خدای دې وکړي چې ماجر ټول بیرته افغانستان ته راشي خپل وطن بلبل وطن
مننه توخی صاحب کور دې ودان چې اړیکې دې نیولې و کم وخت لرو فقط ما دوه پښتنه یو پښتنه له تاسو دواړو ده چې دغه مزل د کډوالۍ او دلته په بهر کې اوسېدل که څه هم په اقتصادي او روحي رواني لحاظ باندې ټول کډوال د فشار لاندې دي خو که داسې یو ښه خاطره ووایي چې که کډوالۍ دومره سختیانې لري یو ښېګڼم پکې شته مقام ځای صاحب نومړی له تاسو اورو.
ډېره مننه. مهمه پوښتنه ده او ځواب یې هم داسې ډېر خلاصه کېدی نه شي خو په ټوله کې موږ ویلی شو چې ډېری افغانان چې راځي دلته د ټولنیز خوندیتوب یا سوشل سیکورټي برنامه ډېره مهمه ده ټولو لپاره ځکه زموږ په هېوادونو کې دا مسایل نشته دی چې ته که هر ډول شرایطو کې دولتي ادارې هېڅ نوع کومک د اشخاصو سره نه کوي چې هغوی خپل ژوند د جوړولو لپاره له هغه همکاریو څخه ګټه واخلي او تر هغې چې دوی په خپله یو مسلکي برخه کې زده کړې کوي یا خپل ځان ته ژوند او کاروبار پیلوي تر هغې دولت حمایه وکړي. په ټوله کې کله چې څوک کډوالي کوي نو ګټه د ټولنیز خوندیتوب موضوع ده همدارنګه له د نوي او کاري یا تحصیلي ژوند پیل دی او همدارنګه نړیلي دي ښه کېږي ژبني مهارتونه یې ښه کېږي ځکه دوی مجبور دي چې یو بله ژبه زده کړي که په آیرلینډ کې څوک وي باید انګلیسي زده کړي یا نه پوهېږي مایرش زده کړي که څه زده کړي په آلمان کې باید آلمانی زده کړي او که په څوک چکي نو چکي به زده کړي بل نړیلي دي پراخې کې د دې هېوادونو کې مثلا ډېر کلتوري تنوعات شته دی مختلف کلتورونه مختلف خلک دا شته دی بل عامې اړیکې ډېرې ښه کېږي ځکه دوی که د صنف درسونو ته تزي د صنف درسونو لپاره ځي د مختلفو هېوادونو له خلکو سره وګړو سره مخ کېږي د هغوی د کلتور او ژبې او د هغوی له ذهنیتو سره عادت کېږي او ډېر څه له نورو زده کوي نو دغه یې ګټې دي.
مننه هاشمي صاحب له تاسې مو دغه پوښتنه ده تاسې ته وایاست چې په آیرلینډ کې تجربې متفاوتې دي که نه همدغه ورته موضوعات دی؟
زموږ په اند تر ټولو ښه تجربه او کوم چې موږ ته نوره روحیه راکوي هغه دا دی چې دلته د غریب یا او مالداره یا د اصل چې په اسلام کې ډېر واضح ویل شوي د تور او سپین او د غریب مالداره دا تفاوتونه اصلا یا نشته یا په ډېر لږه کچه لیدل کېږي. حال دا چې په نورو هېوادو کې یا زموږ په هېواد کې د غریب او د مالداره ډېر غټ توپیر او دغه لیدل کېدل حتی په مکتبو کې او د دوی په استوګنځیونو کې او په دې په نورو مواردو کې ډېر واضح لیدل کېدل ما دغه تفاوتونه اصلا دلته نه لیدل کېږي او دغه فرصتونه به هر څوک کولی شي استفاده وکړي. شخصا زه خپله یو کډوال یم یو څوک یم چې دلته راغلی یم او د دې جامې یو عادي فرد یم اما زما یو اولاد څو وخت وړاندې د ګوګل په کمپنۍ کې د همدغې مکتب له ادرسه لاړ او چې هلته د پلازمینې ځینې مکتبونه همالته ول
او دوی د ګوګل کمپنۍ په یو نه هغه خپل ایکسپیرینس یا پریکټیکل ایکسپیرینس دا کې دوی خپل اول مقام ترلاسه کړ. هدف مې دا دی چې د دوی دغه مقام در ترلاسه کول، یعنی زه دوی سره د وزیرانو او د نورو سامان هم شته دي، اما دغه خبرې اصلا نشته څوک، بلکې دلته ټول د فهم، د دانش او د اخلاق او د دغه مسایلو پرته له توپ او اولویت ورکول کېږي، نه دا چې د دغه مسایلو. او بله مهمه موضوع ډېر مختصر وایم چې یعنی الحمدلله موږ تاسو ټول مسلمانان یو، موږ هغه عنعنوي مسلمانۍ یا چې کوم د مور او پلار اکثره افغانان د مور او پلار پاتې هغه اسلام چې موږ یې افغانستان کې موږ تیاره کوو، د هغې نه علاوه یو نورمال انسان دومره زیات پوهه یا دغه نه درلودله. کله چې دلته راځئ په واقعي تاسو مسلمانان مساجد ګورئ، تاسو دې ته اړ کېږي چې باید یو څه نوره مطالعه وکړئ او خپل ماشومان دې ته وهڅوئ چې په واقعي توګه چې اسلام کوم انعکاس ساتي په جامعې کې، او هغه اصل اسلام باید سره خپل ځان پیاده کړي. نو دغه دوه مثبت اړخونه دي چې ما تاسو ته ویلي.
مننه. کور ودان ژوندۍ اوسئ. په جرمني کې میشت افغان کډوال ریاض مقامزی او په لن کې میشت افغان کډوال بلال هاشمی نن نړۍ مننه چې پروګرام کې مور سره ګډون وکړه. ته تاسو اوریدونکو هم مننه. تر بل پروګرام ښه چاري، ښه وخت.
چلوے دلی پانی ہم پاتی نشوے داسینا تر سے سلے لوٹڑ لو گلشن دا وتڑوں تلا سوے گاس پما شام کی نیڑ چھی نرم last me gas mama shami ki mizra chhi darman rat yaad is paliyaran ma